السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په 15 دقیقو کې ځینې مهم مسایل لرو له هغې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په پاکستان باندې توندې نیوکې کړې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړه. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمارت تقایف او صدر جباروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي وویلې او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکیه رسنیو راپور ورکړ چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. عادل راز په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نغواړي هویت څرګند شي تیر شپه ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړې او د عادل راز د مقررې تایید کړې. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کوي. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر لدی مخکې رویا رحمانی و. ورزو هلمانتا د راپورونو لمخې د هلمند په بولان سیمه کې چې لاختر مخکې د شدید جګړو شاهد و پرون د افغانستان محلي پولیس او طالبان سره مخامخ شوی خو جګړه نه ده کړې. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو ډیره لاس پلاس کېږي چې ښیي طالبان او د افغانستان محلي پولیس چې په شخصي جامو کې دی یو بل ته مخامخ دي خو پر یو بل ډز نه کوي. د هلمند بولان په شمول له غنو سیمو زرګونه کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړو په خاطر له اختر څور ازي مخ کې له کارګا خارته کړي شوې دي او هلته د افغان چارواکو په خبره طالبانو ته درنه مرګجوب لاوخته. طالبان هم د افغان ځواکونو ته د درنی مرګجوب لید اړولو ادعا کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات عملي شي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرست او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال کړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکي له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په پورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وشتي او له اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې پر ورځ په بیت المقدس کې پیل شو. له دواړو خواو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا وشتل شوی یو شمېر توغندي پر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلی چارواکو په وینا د حماس غړي پکې ډیره ونړیدلې. اخوا د تازه راپورونو له مخې نن د می په 14 هم د حماس د دغو راکټي بریدونو په غبرګون د اسرائیلو لخوا په غزې ترانګ باندې د توپونو او هوایي او د توپونو ډزې شوې او همدارنګه د الوتکو په واسطه هم حمله شوې دي. د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ په دی تازه نښتو کې لکتر لګه د فلسطین خواته سل کسان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي. د اسرائیلو خواته بیا د وو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولی له جنوبي سرحد څخه وختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړه هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسانو وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان پایته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ کې د راپورونو له مخې آذربایجاني پوځ د ارمنستان په خاوره کې 100 کیلومتره پر مخته کړی. د ډیر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل او له شلو زیات کسانی چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
Безусловно, следственный комитет проведёт тщательное расследование.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدي ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکی وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې بریت تورن 19 کلن الناز ګالیایف چې د بریت په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو پښې د یوې ودانۍ له 5م پوړ ځان لاندې واچو او ژوندې پاتې شوه. د شیکاګو د ایلینای ښار د اور وژنې ادارې په خپل ټویټر په دې اړه یو ویډیو خبره کړې. د ادارې لیکلي پښه کې له خپلو 9 ساګانو یا ژوند ګټه واخیسته او له یوې داسې ودانۍ جمپ وکړ چې اور یې اخیستی و. د دې پیښې عیني شاهدانو هم د پښې په ژوندې پاتې کېدو تعجب وکړ او شور ماشور یې ګډ کړ. مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. رازو دغه پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي گاونډه غواړي خپل سرحدات وغځوي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته د اختر په لومړۍ ورځ دا خبرې پاکستان ته په اشاره کړې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه بیا تیره دوشنبه کابل ته په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. سفیول په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته ما یو راپور جوړ کړی چې اوریدو ته مرابولم. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تند نیوکې. خغلی محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یو ولسی غونډې ته وویل چې گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خوره نورم زموږ نه ونیسي. که نور هیڅ نشي کولای، هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کی او دا قبایل وغځي.
خغلی محب دغه سرګندونو پر مهال ویل چې یو سلاتیا کال مخکې واقع ته رسیدو په خاطر شاه شجاع د خبره یو معامله وکړه او په اساس په خبر د افغانستان له لاسه ووت. هغه زیاته کړه گاونډي غواړي بیا دغه تاریخ تکرار کړي او خپل سرحدات وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان په اړه دا توند نیوکه ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د بریتانیا د پوز لوی درستیز جنرال سرنی کارتر په ملتیا کابل تللی وو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی. د دې لیدنو کرا او مفصل جزئیات په تیر بیا د پاکستان د لوی درستیز سرګندونې د ارګ لوري ډیر رسنیز شوی نه دي. ارګ په دې اړه په اعلامیه کې یوازې د ولسمشر اشرف غنی خبرې خبرې کړې وې چې ټینګار یې کړی و د سولې په ټینګښت کې د سیمه ایزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول او پر طالبانو د دغه هیواد اغیز ډیر مهم دی او دواړه ګاونډي هیوادونه له متقابل درناوي، ښه ګاونډیتوب او اقتصادي همکارۍ پرته بل لار نه لري. د جمهور رئیس غنی په حواله زیاته شوې چې د پاکستان او افغانستان ثبات د یو بل سره مرتبط دي او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. خغلی باجوال ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم لیدلی وو. هلته د ملي مصالحې د عالی شورا د اعلامیې له مخې جنرال باجوا له خغلی عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونی بولي. افغان چارواکو سره بیره پر دې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې تل د همکارۍ ډاډ ورکړی خو دغه هیواد په دوه مخې تورن کړی دی. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ننګرهار خلکو ته په وینا کې یو وار بیا دا انتقاد مطرح کړ او ټینګار یې وکړ چې قومي مشران او مخور خلک باید طالبان وهڅوي چې له جګړې لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کی.
طالبانو او پاکستانی چارواکو تر دې دمه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده په اخترېزو پیغامونو کې بیا دا ویل شوی چې تفاهم او مذاکرات ورته لومړیتوب لري، خو د دې خبره مقابل لوری له بیلابیلو لارو غواړي روان سیاسي بهیر ثبوت اشکړي. پاکستان هم له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وربشو کندوز ته، په کندوز کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بی پلاره کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان څخه غواړي هیواد کې دي جګړې بند شي، څو نور ماشومان د دوی په څیر بی سرپرسته نشي. د ازادي راډیو خبريال د زینو دغه ماشومان سره خبري کړي او دا راپور راسته ولای.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر پونم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینې توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر بی ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لس کلن زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا زه مکتب زبیر مادر ته درس وایو. موږ سوله غواړو، موږ قسم نور حیوانان یتیمان نه سي، موږ طالبان سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوارلس کلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسي، منګا صلح غواړو.
د یو شمیر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډیری د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ جان ستړي سوي استو، بس صلح ته یاست، طالبانو دولت بس صلح وکړي، بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنگ کې ټول هر څوک مړ کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنگ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنگ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سل څلوېښت تنه یتیمان روزل کیږي. د دې ښوونځي مسؤول ذبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بیې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.